можеш да говориш с които мусулмани. Магерба шиви. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Стаси Пайрам, Стаси Назар.
زموږ غاګله ازادي رادیو ری قدرمن اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې باس لرو چې د افغانستان او پاکستان د وروستي شخړو په دوام د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکي ته د باس لپاره ځانګړې ده. خو لومړی خبرونه. طالبان حکومت یو ځل بیا په ټولو نه دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر اهمیت ټینګار کړی. د اقتصاد وزارت پر خپل ایکس باندې یو مکتوب په خبرولو سره نه دولتي مؤسسو او انجیو ګانو ته خبرداری ورکړی چې که د دوی امر ونه مني او ښځې پر دندو وګماري نو د فعالیت اجازه به لغوه کړي. ویل کیږي چې د روغتیا او پوهنې په برخو کې ښځینه کارکوونکي له دې بندیز څخه مستثنا دي. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست پخوانی مشر جوزف بورل د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د پخوانی شارج دافیر رافایل ایودس پر مړینه خفګان ښودلی. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم د میرمن ایودس پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پرون د رافایل ایودس د مړینې خبر ورکړ. په لغمان ولایت کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 18 نور ټپیان شول. په لغمان کې د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي چې 22 کسانو ته وروسته له هغه مرګ ژوبله واوښته چې د لغمان د مرکز مهترلام په قلعه کوټ سیمه کې یو مرسیدس ډوله موټر له دوو رکشاګانو سره ټکر وکړ. پرون د کابل هرات پر لویه لاره په غزنی ولایت کې هم د یو مسافر وړونکي او یو بار وړونکي موټر د ټکر په پیښه کې یو تن مړ او 8 نور ټپیان شوي وو. د فلسطینیانو خبری اژانس وفا راپور ورکړی چې په غزه کې پر النصیرات کمپ د اسرایلو د توغندیو پرونی حمله د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژلي دي. دا د غزه په مرکزی برخه کې پر دې کمپ چې د فلسطینی بیځایه شویو کډوالو لپاره ځانګړی شوی دی د اسرایلو د وروستیو اونیو د هوایي حملو وروسته هغه ده چې د راپورونو له مخې په نتیجه کې 15 کسان هم ټپیان شوي دي. او د سوریې واکمن احمد الشروي په سوریه کې به نوي انتخابات په 4 کلونو کې وشي او د نوي اساسي قانون د مساوات برابرول به 3 کاله وخت ونیسي. احمد الشرب پرون د العربیه تلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې هیواد له ایران او روسیې سره اړیکو ته اړتیا لري خو د اړیکې باید د هر هیواد حاکمیت ته پر دوه اړخیز درناوي ولاړ وي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د نن
پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه
یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن پر دې خبره کوو چې آیا طالبان له پاکستان سره د روانو لانجو د حل وړتیا لري. دغه ډول وسلول شخړې د دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو څه تاثیر کوي؟ لکه چې پاکستان تیره اونۍ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې هوایي حمله وکړې او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دواړو لوریو ترمنځ لفظي شخړه روانه ده. دا سوموار دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د پاکستان جنگي الوتکې پر افغانستان بمباري کوي. تر بمباري وروسته طالبان او ملاتړ یې پر ټولنیزو شبکو د غچ اخیستنې خبرې کوي خو په عمل کې کوم بدلون نه تر سترګو کیږي. د پاکستان د وروستۍ بمباري په اړه په ټولنیزو شبکو کې ډېر بحثونه پارېدلي. خو د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشینی څرګنده کړې ده. پر برمر ولسوالۍ د پاکستان د پوځ د سېشنبې د شپې له بمباریو وروسته پر ټولنیزو شبکو د ځوابي اقدام لپاره د طالبانو د حکومت د پوځي وړتیاو په اړه پوښتنې رابرسېره سوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم ویلي کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د ډسمبر د 24 په شپه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه ملکیان وژل سوي دي. دا حمله داسې وخت وسوه چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو بوخت وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چارواکي ویلي چې په وژل سوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان شامل وو. خو د طالبانو عمومي مشر ملا هیبت الله خونزاده د دې پر ځای چې د پاکستان د دغو حملو په باب څرګندونې وکړي په یو فرمان کې د ودانیو د کړکیو پر څرنګوالي خبرې کړې دي. دې فرمان کې راغلي چې یو کس ودانی جوړوي او په څنګ کې د بل کس د استوګنې ودانی وي، نو آبادې کوونکی شخص نسی کولی د ګاونډي د کور پر لوري داسې کړکۍ جوړې کړي چې هغه د کور انګړ، پخلنځی او داسې ځایونه چې ښځې پکې ناسته ولاړه لري ترې ښکاره سي. پاکستان رسمان تایید کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي، خو ټینګار کړی چې په دغو بریدونو کې هغه ترهګر په نښه کړي چې په وینا یې پاکستان ته ګواښ پیش کړی و. د شنبې نه وخته د خوست په علیشیرو او د پکتیا په ډنډ پټن ولسوالیو کې هم ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستان د پولیساتو او طالبانو ترمنځ د څو ساعتونو لپاره وسلوله شخړه وسوه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دغو جګړو کې د 900 پاکستاني ځواکونو د وژلو ادعا کړې او ویلي دي چې د دوی زیاتې پوستې تخریب کړې دي، خو د پاکستان پوځ د خپل یو سرتیري د وژل کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړې او ادعا یې کړې چې 15 افغان طالبان وژلې دي. پر ټولنیزو شبکو ګڼو فعالانو د طالبانو د چارواکو له دې جملې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی پر څرګندونو انتقاد کړی چې د پاکستان په وړاندې د کوم جدي اقدام خبر نه ده کړی. په څو شیبو کې د 25 دقیقې بحث له میلمنو سره پر همدې خبره کوو. د 25 دقیقې د بحث میلمانه دي. د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی دی، دواړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اندړ صاحب، تاسو ته راځو، د پاکستان بیا ځلي بمباري په څه معنا ده او چا دا جرأت ورکړی دی؟
سلامونه ونیکی هیلی تاسو ته او د بحث ټولو درنو اوریدونکو ته او د بحث محترم میلما حتیف صاحب ته. لومړی خو ټول هغه کورنۍ چې په دغه بمبار کې شهیدانې ورکړې دي، زخمیانې ورکړې دي، او د موږ هیوادوال او د افغانان دغه اولسونه ځپل شوي دي او شهیدان شوي دي، ټولو دغه کورنیو ته تسلیت وایم. لا هغه نورسته د افغانستان په افغانستان باندې دغه بمبار او د پاکستان دغه سي سریح تجاوز او دغه سي يرغل د لبد بخته ډیر لاملونه لري. یو دا سي افغانستان دغه اوس محل ناتوانه دی، طالبان مشروعیت نه لري، مشروع نظام نه دی، باوجود چې دغه يرغل دی نړیوالو او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې هم وایلنس دی او تجاوز دی، خو دوی په ملګرو ملتونو کې هم رسمیت نه لري، یعنی دوی غږ نه سپورته کولای ځکه دوی نړیوال مشروعیت نه لري. بلې خواته داسې نه کوم رادار سیستم شته، نه دوی د دغه دفاع لپاره کوم واک او ځواک لري چې دغه برید مخنیوي وکړي. او اصلی مخه دلته دا ده چې پاکستان غواړي په دغه سبریدونو باندې له داخلي بحرانونو نه یا له هغو مسایلو نه چې په سیمه کې تیریږي له هغو نه د خلکو مخ واړوي او دغه سبریدونه وکړي. خو په هر حال باندې دغه برید یو یا دغه تجاوز د پاکستان هم ډیر بزدلانه عمل دی چې په عامو انسانانو باندې، په بې وسلي انسانانو باندې، په تور سرو په ماشومانو باندې برید کوي او د دې لپاره هیڅ توجیه نه لري. پاکستان څنګه کوم د ادعا کړې ده یا کومه دعوه کړې ده متاسفه په بحث کې ورسته پی باندې وغږیږو، دومره غیر منطقي ده چې هیڅ منطق یې نه مني، هیڅ عقل یې نه مني. او طالبان بیرته په مقابل کې هم همدغه سي بے ځوابه پات ځوابونه او په مجموع کې هیڅ هم نه. او په ټول کې کوو وایو دغه جګړې او دغه لدوالو خوونه دغه سپت ځوابونه او دغه غیر معقوله جګړه او دغه غیر معقوله دلایل په نتیجه کې را مستقیدل، دا اصلا یو نمایشی او زرګلی جګړه ده چې پلان شوی ده ورلمخه پلان شوی ده دې ته سړی داسې نه سي ویلای سي خامخا په دې کې لکه د دوی سړي کوم تلفاتو دا وکي یا دا کومه خبره کوي دا هیڅ اصلي سړی نه سي دا نه سي بللای او دا یو پلان شوی او زرګلی جګړه بلل کیږي.
ډېر مننه ښاغلی مختار. د طالبانو پلویان دا استدلال کوي چې د جمهوریت په کلونو کې هم د پاکستان لخوا پر افغانستان بریدونه کېدل، دا څومره توجیه کېدای شي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، زه فکر کوم طالبانو لپاره ضرورت دی چې من حیث د یو ملت د خپلې جغرافیې او ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي او تاریخي هویت نه دفاع وکړي. دلته د جمهوریت او د امارت موضوع مطرح نه دی، دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. زمونږ پر ځمکنۍ بشپړتیا او حریم او ازادي باندې د پاکستان لخوا یرغل شوی چې دا د افغانستان لپاره او د افغان ملت لپاره او د خلکو لپاره من حیث یو ملت د منلو وړ نه دی. مهم دا نه دی چې په کابل کې کوم نظام او ست قدرت پرګدی ناست دی، مهم دا دی چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو پر ضد په یو آزاد او خپلواک ملک باندې حمله کړې چې دا موږ هم ته تقبیح کوو، او له بلې خوا دا د نړیوالو قوانینو او پلاتفورمونو پر خلاف دی. دا د نړیوالو 3 ماده او 3 ماده په خلاف دی. دا پاکستان دی چې د افغانستان په امورو کې مداخلت کوي، دا پاکستان دی چې د افغانستان په ویجاړولو کې په 3500 کې برخه درلو، دا پاکستان دی چې د افغانستان ملت من حیث یو آزاد او خپلواک ملت نه مني، دا پاکستان دی چې هر ورځ افغانان افغانستان ته بمونه لیږي. په 3500 کې چې کوم تور تاریخ د افغانستان سره پاکستان لري، فکر نه کوم هیڅ یو گاونډ ولري. موږ من حیث یو خپل افغانانو تر طالبانو د دغه دریز نه دفاع کوو چې د خپل جغرافیې نه دفاع وکړي. خو طالب نه مغشتنه ده چې یو ملي محور منستر راوړي، پر داسې مسایلو د خبرې وکړي چې د افغان ملت بسیج کړي، د هر ارغلګر او اشکیلاګر او نیواګر ژبه او خوله ور مات کړي او ژبه ورته وتړي. دا خو یو بې بنسټه ملک نه دی، دا د پاکستان د په مقایسه او ستر تاریخ دلته لري، ستر قوم دلته پروت دی. د روسانو او د انګریزانو او د ناتو ملای ور ماته کړل. پاکستان څوک دی چې د ټولو انساني او نړیوالو قوانینو پر خلاف زمون په جغرافیه باندې حمله کوي. زه فکر کوم طالب ته او ضرورت دادی چې خپل ملت بسیج کړي، د خپل ملت غږ واوري، د افغانستان سیاسي دوکترین دی، د افغانستان د ملي منافعو پرانا کې خپل جغرافیه نه دفاع وکړي. بس
ډېر مننه ښاغلی اندړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر څرګندونې تر دغو حملو وروسته یو ډول دي، د دفاع وزارت څرګندونې بل ډول دي، د طالبانو د پلویانو څرګندونې بل ډول. ستاسو په نظر دا ولي؟
دا په حقیقت کې طالبان د دغه برید لپاره جواب نه لري، یو خبره. او بل خبره، ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه، دغه برید پرونی برید نه دی، چې لومړی برید دی. دا اصلا د پاکستان د مداخلې د پاکستان د دغه 40 یا دغه 45 مداخلې لکه بلکې لنډ به وایو، لکه وخت چې په افغانستان کې نظامونه نړېدلي دي، او دوی پاکستان دی ټولو هغو خلکو لپاره نظامي عقبه پاتې سوه ده چې افغانستان نظام ووهي، د هماغه وخته را شروع دی تر اوسه پورې. طالبان د دغې کړۍ یوه برخه ده چې 40 په پاکستان کې اوسېدو، اوسې هم منافع او ګټې په پاکستان کې دي. نو د دوی دریزونه هم د پاکستان په وړاندې باندې متفاوت، په دې خاطر باندې کېدای شي چې د دوی د اړیکو تفاوت دی. یو لږ زیات عموږ تاسو په پښتو کې وایو، د پلانکې تر پښو لاندې تادر ده، یعنی هغه ته اړتیا ده، د یو لږ زیات اړتیا ده. مارکیټونو تجارتونو کورونه هلته دي، دا بل لږ کمه اړتیا ده، دا بل لږ تر هغه کمه ده. دغسې د اړتیاو په بنیاد باندې هم دوهمه خبره دا ده چې ما مخکې وویل چې دا جګړه اصلا پلان شوې جګړه ده، د دې لپاره د دوی دریځونه خود متفاوت دي. که دا پلان شوې جګړه نه وای او دا رښتیا هم واقعي یعنې داسې جګړه وای چې دوی دغه کولای، یا طالبان په دې باندې خبر نه وای، یا طالبان دغسې یو ناڅاپه ورسره مخامخ شوي وای، طبیعي خبره ده چې هر څوک د خپلې خاورې د خپل استقلالیت او د خپل هویت په وړاندې باندې احساس را اوشتېږي. نو د طالبانو ترمنځ او بل د دوی خپل هم ترمنځ ګڼ ډزې دي، په اصطلاح دغه غږ یې یو نه دی. دا تبلیغاتي دستګاهیې کټ مټ هغه څه وایي څه چې پاکستان وایي. تبلیغاتي دستګاهیې کټ مټ هغه روایت پروموټ کوي یا هغه روایت تقویه کوي کوم چې پاکستان وایي. پاکستان وایي چې موږ په افغانستان کې ځکه بمبار کړی دی چې هلته د ټي ټي پي کسانو. تبلیغاتي دستګاهیې عین همدغسې لګیا دی په پاکستان کې چې ټي ټي پي د کرښې هغه اړه چې ټي ټي پي کوم عملیات وکړي، دوی دلته په سوشل میډیا او په خواله رسنیو کې یو بل ته مبارکي سره ورکوي. په عین حال کې دا خو د خپل د پاکستان روایت دی. پاکستان غواړي دا هغوی دا دعوه کوي چې تاسو د ټي ټي پي نږدې ملګري یاستئ او ټي ټي پي همدارته ځای ورکړی دی. دوی تر خپل منځ هم همغږي نه لري او مخکې مې خبره درته وکړه چې دوی د نه همغږي کیسه هم همدا ده او همدغسې رول ورکول سوی. دا یوازې کرکټران دي، دا ممثلین دي. بس هر ممثل ته چې څنګه رول او څنګه دغه ورکړل سو ډایلاګ ورکړل سو همغسې وایي.
ډېره مننه ښاغلی مختار. دا بریدونه داسې وخت وسول چې هماغه شپه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په خبرو بوخت وو. دا په ډیپلوماتیک ډګر کې څه معنا ورکوي چې ځانګړی استازی په خبرو بوخت وي په هماغه وخت یا څو ساعته وروسته د افغانستان پر حریم تیری کیږي؟
زه په دان او باور یم چې پاکستان هم په خپلو کې ستر ستونزې لري. د پاکستان د فوز او د ملکی حکومت په منځ کې تعامل او تفاهم په هغه لیول نه دی چې کوم لیول کې دوی په نړیوال کچه ښیي. یو خواته استازی لیږي او بل خواته د دوی فوجیان دا تصمیم نیسي چې پر افغانستان حمله وکړي. دا دواړو متضاد خبرې دي. زه فکر کوم چې په طالبانو کې موږ نشو کولای چې وویل شو چې ټول طالبان غلامان دي یا ټول طالبان د افغانستان د ملت پر منافعو نه پیږي. په طالبانو کې د پاکستان نفوس خورا زیات دی، اما په طالبانو کې داسې خلک شتون لري چې هغه د افغانستان خاورې، د افغانستان جغرافیه او د افغانستان خلکو ته ژمن دی. همداسې په جمهوریت کې هم ځینې کړۍ د پاکستان د منافعو لپاره کار کول، په نوم د پنځم کړۍ مشهورو د پاکستان لپاره حرکات درلود، په افغانستان کې نفوذ درلود. دا مه هیروئ چې په تیرو 500 کلونو کې پاکستان د افغانستان په رهبرانو کې پبلک فیګرز کې نفوذ لري او ونډه لري او برخه لري. موږ باید دلته تنها فوکس دا ونکړو چې طالب په ټولو مسایلو ګرم دی. مونږ دا ویلی شو چې طالب نشي کولی د افغانستان د ملت استازیتوب وکړي. علت دا دی چې طالب ونشي توانېدلی چې د ملي محور یا د ملي اجماع تر سوري لاندې یو بین الافغاني مذاکرات راوړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. طالب تر هغه وخت پرې چې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه نیه اخیستی، ډیره ګرانه به وي چې د پردیو پر مقابل کې خپل ملت بسیچ کړي. دویم موضوع دلته دا دی چې د پاکستان ستراتیژي یا دپتا ستراتیژي د افغانستان په حقل تغییر نه ده موندلی. پرون هم تغییر نه موندلی، اوس هم نه ده موندلی. که پرون جمهوریت هم په افغانستان کې حاکم و، د امریکا حمایت ورسره و، د انګلستان او ناتو حمایت ورسره و، خو پاکستان ستراتیژي تغییر نه موندلی. نن که په افغانستان کې یو بل نظام راغلی، د دغه نظام پر مخالفت هم پاکستان خپل پالیسی لري. زموږ غوښتنه دا د تر ټولو د مخه باید من حیث یو ملت د پاکستان په حق له دریز ونیسو. دا چې اوس طالب څه ډول دی، څه رقم راغی، پراکسی دی، پاکستان کې کورونه دي، ماشومان دي، په تیرو 500 کلونو کې د دې استاد ربانی نه نیولې تر اوسه پرې چې لیډرشپ په افغانستان کې تغییر راغلی د ټول کورونو پاکستان کې درس ویل پاکستان ته پیسې ورکول د پاکستان د استخباراتو سره کار کول د پاکستان د اطلاعاتو منابعو سره کار کول په همدغه د پاکستان له طریقه امریکا سره وصل شو. دلته د یو ملت موضوع مطرح دی. د افغانستان اکثریت ملت که تاسو نن د افغانانو عمومي افکارو ته مراجعه وکئ او د هر افغان نه پښتنه وکئ هغه د پاکستان په دغه حمله ځورېدلی دردېدلی دغه حمله د افغانستان پر حریم حمله دی، د افغانستان پر جغرافیه حمله دی، د افغانستان پر سیاسي هویت حمله دی، د دې یو ملت پر تاریخ حمله دی، نه دا حمله د نړیوالو قوانینو پر ضد هم دی. بل موضوع دلته دا دی چې کله د یو ملک ستراتیژي ستا په حق له تغییر نه یې موندلی، طالب لپاره د پاکستان لپاره جمهوریت او امارت او بل یو معنا لري. اوس هم پاکستان د افغانستان سره ستراتیژیک ستونزې لري. دغه ستراتیژیک ستونزې دغه کرښه د فرضي کرښه چې پروت دی د پاکستان د ده لپاره ایجادوي. پاکستان په خپله که تاسو د پاکستان هغه نړیوال کچه د دوی وګوري اوس پاکستان یو خپل ملي امنیت پر ګواښ کې دی. پښتانه ورته خار دي، بلوڅان ورسره مشکل لري. پاکستان خپله د 13 ګروپونو میزبان دی. د جیش محمد دوی جوړ کړی، سپای صحابه دوی جوړ کړی، ټول هغه تروریستي ګروپونه نفاظ شریعت دوی جوړ کړی. څنګه کېدای سي چې دوی اوس ورسي په کلو باندې او په بانډو باندې حمله وکړي؟ هلته ماشومان ووژني. انټرنیشنل منابع وایي، د سورس آف انټرنیشنل وایي چې یونیسف راپور ورکړی چې هلته ماشومان ووژني. زموږ غوښتنه دا دی چې پاکستان د افغانستان په حق له عقلاني فکر وکړي. غوښتنه مو دا دی چې پاکستان دې په د فکر واوسي او په دې باوري واوسي چې د افغانان یا د افغانستان د جغرافیې نیول یا دلته پروپاګند د واخان په حق لکېږي. سوشل میډیا کې افغانان یو خوله نه دي. جمهوریت خلک ځان ته تبلیغات کوي، طالبان زیات ځان ته تبلیغات کوي، نور ګوندونه ځان ته تبلیغات کوي. د افغانانو مو غوښتنه دا دی چې علل اقل کله هم چې ستاسو جغرافیه د اشغال لاندې راځي، د پردی په حمله کوي، هغه خپل سلیقوي اختلاف شاته کیدو. حداقل مونږ داسې یو روایت ایجاد کړو چې د پاکستان هغه روایت له منځه لاړ شي. موږ دا روایت باید ایجاد کړو چې د پاکستان حمله د افغانستان پر جغرافیه باندې، د ټولو ارزښتونو، باورونو او زموږ پر ملي هویت باندې حمله دی. زه مطمئن یم چې پاکستان په ډیر خراب حالت کې قرار لري. پی ٹی ایم د پاکستان پر مخالفت ولاړ دی. پاکستان پخوانی ولسمشر عمران خان جیل ته واچول. پاکستان د بلوڅانو سره مشکل لري. پنجاب په څو برخې ویشل شوی. کلونه د پښتنو حقوق او منابعو نه استفاده کوي. اوس د وخت رسیدلی چې پاکستان د ده لپاره چې په نړیوال سټیج دا وشي چې اوس هم پاکستان د تروریزم د تهدید لاندې دی، بیا د نړۍ مسائل ځان ته مطرح کی، په میلیونونو ډالر ځان ته کمایي کی، خو دا وخت اوس پای ته رسیدلی. اوس زموږ غوښتنه دا دی چې زموږ دریز باید منحست یو ملت وي، که څه هم چې ټول اختلافات د طالبانو سره لرو او د طالبانو او د پاکستان نفوس پر طالبانو کې شته، هیڅ شک هم نشته، بیا هم موږ منحست یو ملت باید خپل دریز بسیج کړو، یو واحد روایت ایجاد کړو. هغه روایت دا دی چې د پاکستان ایرغل تقبیح دی او پاکستان استخباراتي او نیابتي جګړه دی په افغانستان کې بس کړي. طالبان هم غوښتنه لري چې عقلانیت نه دی کار وکړي. د جمهوریت په منځ کې ډیر ستر شخصیتونه دي. جمهوریت زموږ ورونه دي. په جمهوریت کې چې کار کړي زموږ ورور دی. جمهوریت او امارت موضوع پریدو، دلته باید د افغانیت خبرو وکړو. او افغانان د پاکستان د مداخلت په متعلق قطعا درېدلی او یو دریز به انشاءالله ولري. بله
ښاغلی اندړ، د طالبانو ځینو ملاتړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې اتمن تاسو کتلې چې پخوانی دي او په هغو کې د جګړې صحنې دي. دوی وایي چې دا د پاکستان په وړاندې د طالبانو د جګړې صحنې دي. تاسو هم د موارد کتلې دا څومره دغه د باور اړخ ته زیان رسوي؟
ما خو لومړی سره وویل چې دغه جګړه زرګري جګړه ده یا نمایشي جګړه ده، یعنی دا معقوله هم نه ده چې ستا یو استازی دلته ناست وي او ته دې جګړه کوې. دا داسې هم نه ده چې بیخي د طالبانو د پاکستان د ملکی ادارې او د پوځ ترمنځ هیڅ مناسبت نشي سره. پاکستان د پوځي اداره او ملکی سیاست یې دواړه د یو نیابتي دیوبل د نورو خلکو نیابتي ډله ده. دا زه نه وایم، دا مولانا محمد خان شیرانی وایي. مولانا محمد خان شیرانی د پاکستان د پارلمان غړی و او سیاسي ګوند لري. هغه وایي پاکستان نه تاریخ لري او نه جغرافیه لري، بلکې دوی یوه چاونۍ ده او د یو بل چان د انګلستان یا د ایست انګلستان یا د نورو د ګټو لپاره دلته یو پوځي چاڼۍ ده، یو نیابتي حکومت ده چې دوه ډوله خلک لري، یو دی وردی والا یونیفارم والا دي او یو دغسې بی وردی دي یا په اصطلاح بی یونیفارم دي. وایي دا دواړه دغه پوځیان یې پکې واک لري او دا نور لیگ بې واکه دي، خو په مجموع کې دواړه دي یو چا د ګټو لپاره کار کوي. زه اصلا دا وایم چې دغه جګړه او دغسې نمایشي جګړه ولکه دا څنګه سي بیرته هغه غبرګون په اصطلاح نمایشي وو او په سوشل میډیا کې تبلیغات څنګه نمایشي وو، دی له هغو د طالبانو هغو اکاونټونو چې دوی به حساب پرې بندې کوو یا هغه اکاونټونه چې دوی لپاره همیشه تبلیغات کوي، له هغو نه داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې هغه د دغه جګړې ویډیوګانې نه وي. بیا له دې سره سره هغه ټرمینالوژي یا هغه اصطلاحات چې د دغه جګړې لپاره وکارول سوال طالبانو دی یو خو ته پاکستان پاوج راغله دی او حمله او يرغلې کړه دی په بیگونه ملکی انسانانو باندې په عامو کورونو باندې، بلې خو ته طالبان د دې په جواب کې یو خو ته وایي زه دې پوځي يرغل جواب وایم. ټرمینالوژي اصطلاح څنګه کاروي؟ شریر عناصر. شریر عناصر دوی د داعش لپاره یا د اسلامي دولت لپاره هم کار کړی دی، دغه اصطلاحی کار کړی دی. اوس مخامخ له پاکستان سره دوی حد اقل نوم یې نسي اخیستی، حد اقل له غه سره مخامخ کېدای نسي. نه دا اصطلاح د غبرګون وه، نه دا اصطلاح د جګړې ده، نه هغه کومې ویډیوګانې یا پخواله رسنیو باندې چې کوم دوی تبلیغات کول، نه هغه د دې جګړې حقیقي رنګ ورکوي او نه د طالبانو هغه غبرګونونه سي مختلف غبرګونونه یې وښودل. یو څه وویل متقیده ولاړ سو چې هغه تر ډېره بریده هغه رسمي دریض په امارت کې باید بهرنیو چارو وزارت وړاندې کوي، نو د بهرنیو چارو وزیر را ولاړ سو وویل سي چې افغانستان د پاکستان سیاسیون او ولسونه ډېر درانه او شریف خلک دي، نو ولسونه په هر حال باندې ځکه چې ولسونه همیشه یو له بل سره ستونزه نه لري، ستونزه د حکومتونو او د سیاسیونو، نو سیاسیون چې د شریف خلک سو دلته دغه بمبار پیریانو وکړو، دلته دغه بمبار له بل هیواد وکړو، نو دا څنګه شریف خلک د سیاغی ته په دغه باندې تجاوز کوي؟ دا اصلا ټوله دغه صحنه سازي ده، اصلا دغه جګړه دلته جګړه نه ده. موږ باید دا کوم کسان چې څوک خلک له طالبان نه بخي او د بدې توقع لري، موږ یو محاوره ډېره عامه ده، وایي د سرطان د ناروغ د سړی وروستۍ ورځ نه ژاړي چې دی په هغه ورځ باندې وفات کیږي، هغه ورځ دی وژاړي له کومه ورځ چې دی خبر شو چې دغه سړی سرطان دی. موږ باید هغه ورځ وژاړو چې کله افغانستان کې یو نیمه په پښو ولاړ نظام راونړېده، او دا اول ځل نه و مخکې هم همدغسې نظام نړېدلی دی، یو نیمه په پښو ولاړ نظام نړېدلی دی. کله چې په افغانستان کې نظامونه نړېږي او واک دغسې نیابتي ډلو ته ورځي چې هغه نه داخلي مشروعیت لري او نه بهرنۍ یا خارجي مشروعیت لري، نه له ولس سره مشوره کوي، نه د ولس رایې ته غوږ نیسي او په هغو باندې تحمیل شوي خلک راځي، دا ټولې ستونزې له هماغه اولې ورځې ورسره تړل دي. دا نه چې زه وروستۍ د سرطان د ناروغ وروستۍ ورځ وژاړم چې پلانکی خان ولې مړ سو. پلانکی خان په هغې ورځ باندې مړ و چې په کومه ورځ باندې خبر شو چې دی سرطان ناروغ دی. افغانستان له همغې ورځې مړ دی، له کومې ورځې چې نظام پکې سقوط کړی دی، یوه نیمه پښو ولاړ نظام. هر څنګه چې ورته وایې خو یو نظام تا درلود، یو سیستم دې درلود، یو ساختار دې درلود، تا له نړۍ سره اړیکې درلودې، مشروعیت درلود، ته ورځ تر بلې تللې، یو ښه حالت ته تللې، یو سیستم موجود و. اوس هغه سیستم نړیدلی دی، یوازې ډله داسې نه په درې او څلور کاله کې د کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړ، بهرنۍ مشروعیت خو بیخي وتلی دی.
ډیر مننه د ازادي راډیو لوریدونکو، مننه چې 25 دقیقې بحث یې را سره واورید. نن مو په دې بحث کې د افغانستان پر ختیځ د پاکستان د وروستیو حملو او د دغو حملو د اغیزو په اړه خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه ور سره د افغانستان د ستراتیژیک څیړنو نړیوال مرکز مشر عاطف مختار، دغه راز مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا د ویان په توګه کار کړی وي.